السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د اپریل 25 مده مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم په خبرونه کې هفتوار پروګرام د ځوانانو غږ لرو خو اول د دې سات تازه خبرونه لا منور شانه
د خبرونو سرټکی د خیبر ضلع په باړه کې په یو چاودنه کې د اف سی ځواک 15 سرتیری ژوبل شوی. پاکستان وایي له هند سره له جنگونو زیات تاوان د افغانستان حالات ورړول او د حماس یو چارواکی وایي که د فلسطین د مسلې د حل لپاره د دوو ریاستونو جوړېدو پلان عملی شنو ډلې وسلې کې خودو ته تیار ده. د خبرونو تفصیل د خیبر ضلع په بره باړه کې پرون په یو بمی چاودنه کې د اف سی ځواک لږ تر لږه 15 سرتیری ژوبل شوي. په سیمه کې د ملیشا ځواک یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط پرون ناوخته مشال ریډیو ته د خبر پخلی وکا او د هغه د معلوماتو له مخې د فرنټیر کور په قافله د سړک غاړې ښخ شوي بارودي مواد ډزیدلې. د یاد چارواکي په وینا په ژوبلو کې یو نائب صوبدار، دوه لانس نایک او دوه سپایان دي چې د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي. د اف سی دا سرتیری په سیمه کې د امنیت د ساتلو لپاره په گشت وچې چاودنه پیوښوه. د دې بریډ ذمہواری تر اوسه چا نه ده منلې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ وای له هند سره یې ملک په تر سره کړو جنگونو کې دومره تاوان نه دی لیدلې لکه د افغانستان د کورنیو حالاتو له وجې چې ورته رسیدلې دي. اسف دورانی دا سرګندونه پرون په اسلام آباد کې یو نړیوال کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړې. وی ویل د تراګری پر ضد په جنگ کې په تیرو دوو لسیزو کې لاتیا او زرو زیات پاکستانیان وجل شوي او نن یې هم ملک د ځانی او مالی تاوان سره مخامخ دی. نوموړي کانفرنس د ویل د پاکستان په سرحدي سیمو کې د غیر قانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې، تحریک طالبان پاکستان په حملو کې 15% او په ځانمرګو بریدونو کې 1500% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استاذي اسف دورانی د سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د اسلام آباد او کابل د اوسنیو واکمنو طالبانو ترمنځ له 13 مودې راهیسې د ټي ټي پي د بریدونو له وجې اړیکې کړکېچنې شوې دي. د بلوچستان په دوکۍ او شارګا سیمو کې په دوو جدا جدا پیښو کې 15 کان کیندون کې مړ شوي. چارواکي وایي دواړه پیښې د سکرو په قانونو کې د زهرجنو گیسونو د لوګي د خورېدو له وجې مخې ته راغلي. په دوکۍ کې د حکومت له خوا ټاکل شوی د سکرو د قانونو انسپکټر نن مشال لیډیو تویل په مړو شو کې دوا د افغانستان سره تعلق لري چې پلارو زوی دي. دغه ټول څلور کسان مړ شوي. هلته د هرنایي ضلع په شارګا سیمه کې بیا د سکرو په کان کې کارکونکو یو کاریګر د زهرجن گیس له وجې ژوند له لاسه ورکړی. په کوټه کې د ډبرو سکرو چیف انسپکټر ماینس عبدالغنی شاهوانی نن مشال لیډیو تویل دا ډول پیښې د کانکیندونکو د بې احتیاطۍ له وجې مخې ته راځي ځکه چې کانکیندونکي په هغو قانونو کې په پټه د داخلېدو کوشش کوي چې حکومت د ځینو وجوهاتو له وجې بند کړي وي. په پاکستان کې د سکرو د کانکیندونکو د شمیرو له مخې روان کال په ټول ملک کې 46 کانکیندونکي مړه شوي دي. په میرامشا کې سکولونو ته د جنکو او هلکانو راوستلو په مخه پرون یو لاریون وشو. د لاریون تابعیا د شمالي وزیرستان د تعلیم څانګې او د سرکاري سکولونو اتحادیې په شریکه کړې وه. دوی لیکلي بینرونه پورته کړي وو چې پکې د تعلیم په اهمیت رڼا اچول شوې وه. د یادې څانګې مشر دلاور خان دغه لاریون په اړه مشال لیډیو ته وویل
زمونږ چې څومره بچیان دي چې هغه سکولونو ته نه ځي نو هغه به مونږ ګورنمنټ سکولونو ته راولو. خاص کر دی کې مونږ په فیمیل ایجوکیشن باندې ډېر فوکس دی. د عوام نه دا خواست کوو چې مونږ سره لاس ملاو کوي. دلته تعلیم هم مفت دی او بهترین سټاف هم دی او مونږ به کوشش کوو چې هغې ته هر قسم سهولت مونږ دستیاب کړو.
په لاریون کې شاملو ځایي مشرانو مشال لیډیو ته ویلي د تعلیم په اهمیت خبر دي او تیار دي چې خپل ماشومان سکولونو کې داخل کړي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. د حماس یو چارواکی وایي که د فلسطین د مسلې د حل لپاره د دوو ریاستونو جوړېدو پلان عملی شنو ډله یې وسلې کې خودو ته تیار ده. دا سرګندونې د خلیل الحیا په نوم د حماس یو لوړ رتبه چارواکی پرون اسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ سره په خبرو کې کړي. حماس چې امریکا او یورپي ټولنې ترهګره ډله ګرځولې دا مهال په غزه کې له اسرایلي ځواکونو سره په جګړه بوخته ده. خلیل الحیا ویلي چې که د 1980 کال وړاندې سرحداتو کې فلسطیني ریاست قائم کړل شي نو حماس له اسرائیل سره د 15 کلونو ویازیاتی مجه لپاره جنگ بندای ته او دا ډله په یو سیاسي ګوند بدلیدو ته تیار ده. د نوموړې د خبرې په داسې حال کې مخ تراغلی چې په غزا کې د اوربندۍ خبرې اترې له ځند سره مخامخې دي. او بل خبر د لوبو د نړۍ د پاکستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې نن په سلورمه شلووري د سیالۍ کې یو بل ته مخامخ کیږي. د لاهور په قذافی سټیډیم کې نن د سیالۍ د پیښور په وخت د ماسخوتن په اونیمو او د کابل په وو بجو پیلېږي. له دې وړاندې د اپریل په 28مه شوې سیالۍ کې نیوزیلند پاکستان ته ماتې ورکړې وه. له هغې وړاندې د دې سیریز دویمه لوبه پاکستان ګټلې وه. ټاکل شوې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ وروستۍ سیالي به د اپریل په 28مه د لاهور په قذافی سټیډیم کې کیږي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې د هفتوار پروګرام د ځوانانو غږ. دا ځل په خبرونه کې مونږ د مردان د عبدالولي خان پونتون د وژل شوې زده کوونکي مشال خان د تلین په مناسبت د نوموړي لخور سبا اقبال او د تعلیم نړیوال مبارز ضیاءالدین یوسفزی سره خبرې کړې دي. د خبرونه په وروستۍ برخه کې له سپورټس خبریال ایاز رضا افریدي سره په کرکټ او نورو لوبو خبرې هم لرو. د خبرونه کوربه اسرار عالم من دی دا خبرونه تاسو تکراری اوره.
دا ټوپک څنګه راغلی دی؟ ټوپک نو وزیرستان یا نو ایجاد کړی دی نورو پښتنو
ضرور تاخو له خیره چشمه چولې دي. تا خو زما په خیال زما په شان سترګې دي سلور دي.
ځوانان تشدد تر پاروي
دا شي دي چې د تا خوشبالونه منتونه او دا ډېر شان ډېر وشول.
افغانستان کې د علم او د پوهې غږ دپکی
دا وړي چې دا ځوان کول راوخیر
چې تاغه د مشال یو خوب او
په پردي جنگ کې مخفل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار عالم مومن سره نیخ پنی.
اردوونکو کتونکو ستړي بشي. د اپریل په 10مه د مردان د عبدالولي خان پونتون د وجل شوی زکونکي مشال خان تلین وو. هم دغه په مناسبت سره مونږ نن د مشال خان له خور سره خبرې کوو چې دا راځ په دوی څه تیریږي، د دوی ژوند څومره بدل شو. دغه راځ پر دې به هم خبرې کوو چې مشال خان ته څومره انصاف ملاو شو، دغه کورنۍ ته څومره انصاف ملاو شو. د دې نه علاوه پر دې به هم خبرې کوو چې په دغه ټولنه کې کوم په وروستیو کې یا د مشال خان تر وژنې وروسته کوم تحریکونه راپورته شو، آیا هغه په ټولنه کې څه بدلون راوست دی کنه دی راوسته، په خاص توګه ځوانانو کې څه بدلون راوسته او کنه. هم پر دې به خبرې کولې سره په تړ نور موضوعاتو به هم خبرې کوو. موږ سره د لندن د تعلیم و نړیوال مبارز ضیاءالدین یوسفزی صاحب هغوی هم راغلي دي. ضیاءالدین صاحب سړی مشه څنګه تاسو جوړ سیاتم خره
خوشاله
اوسې. او موږ سره د مشال خان خور سبا اقبال هغوی هم ل ټورانټو نه راغلی دی. هغه دلته کې د جرنالیزم په څانګه کې زده کړې کوي. سبا تاسو هم ډېر ډېر مشه
سلامونه
مننه. او دونکو د مردان عبدالولي خان پونتون زده کوونکي مشال خان د 2010 کال په اپریل په 10مه بلوګر زده کوونکو هم په خپل پونتون کې مذهب ته د سپکاوي په تور ووجلو، خو وروسته تحقیقاتو ثابته کړه چې مشال خان بې ګناه دی. دغه راز د هغه د وجنې په تور ډېری کسانو ته هغې ته سزا هم ورکړل شوې ده. نن موږ پر دې خبرې کوو چې څنګه ماته ستې ویلي چې د مشال خان د وجنې پر ضد چې کوم تحریکونه په دغه پښتنه ټولنه کې رامنځته شوي وو، هغې څه بدلونونه راوستي او کنه. دغه راز بیا هم زه تاسو ته وایم چې مشال خان د اپریل په 10مه چې کله وجل شو نو د هغې نه شاوخوا 12 ورځې مخکې یعنی د مارچ په 24مه هم مشال خان موږ سره په ځوانانو غږ خپرونه کې خبرې کړې وې د ټلیفون د لارې. نو د هغې نه ما یو څو کلیپونه راخیستي دي، نو هغه هم تاسو لومبه واوري او زه بیا هم تاسو ته وایم چې مشال خان ما په دغه مرکه کې ډېر پوښتنې کړې وې، خو یو څو پوښتنې داسې وې چې تاسو د سز اغول جزما د کتاب سره ډېر شوق دی، ولې د کتاب سره شوق دی، کتاب کې تاسو لیدلې دي؟ نو یو دغه پوښتنه ده. او لومبه پوښتنه مې دا کړې ده چې تاسو ولې د روس نرالی پاکستان ته؟ نو هغه څه داسې ځواب
دی دغه خپل وطن د خپل خلکو له واپس راشي ځکه چې زموږ پښتانه پسمنده دي ډېر غټ ټیلنټ دی پکې ډېر زیات ټیلنټ دی پسمنده دي نه د مخکې کولو لپاره د دوی پرمختګ لپاره څنګه څه به کوو کنه خپل وطن ته واپس راتلل لازمي دي
نو زمونږ اوریدونکو ته لږ مختصر وایي چې تاسو کم کم کتابونه کتلي دي او په دغه کې تاسو په وړاندې څه داسې مهمې خبرې راغلي یا
اصرار به داسې حساب دی چې اوس زه چې ناسم یو کتاب ما سړی کوو د فورټي رولز اف لوب دي نن دا الف شفق یو ترکیش چکم ننو یو ناول نگار دا غیری کله دی د ما کتابونه چې کله ریډینګ موږ ته شروع کوو نو زه دا نه وایم چې زه ډیر زیات پوه شوم خو چې کله هم یو کتاب ریډ کوم یعنی یو ګذر سقراط بار کې کتاب ریډ کوم نو ماته داسې لګي چې دا سقراط ما سره ناس ته وځو د وان ټو وان خبرې کوم داسې لګي چې لګدا په خوانی خلک را پاتې دي دی دوی زمون په مزګو کې کار کوي مونږ ته علم را کوي کتاب ریډ کول یو خوشې دی بالکل اصرار به داسې حساب دی نه په دغه کتابونو کې دک خبرې کیږي چې د ایکویلیټی اینڈ د ایکویټی ایکویلیټی بار کې خبرې کیږي چې یو انسان دی اگر اپاسی او غستا چې کم نه ټول هغه ته استعمال کوي ټوټل دی ایکسپلویټ دولت یا فیوډالیزم کوم ګوډای کی یو کس سره کیږي یو دانور کم نه اخواري غریب خواري دا چې حساب دی بالکل هغه ایکویلیټی خبره کوي ایکویټی خبره کوي نه په دې کې لکه او انسانیت درس ورکوي
اور درکو کتون کو تاسو د مشال خان دغه خبري واوریدلی دوی سره د دوی د مرګ نه څورځي مخکې منګه کړی وي په 2019 کال کې نو هم پر دې خبري کو چې د مشال خان ته د کورنۍ ته څومره انصاف ملاو شو بل دا چې د هغه تر وجنې وروسته چې کومه تشه د مشال خان په کورنۍ کې رمسته شوې ده هغه باندې هم خبري کو او پر دې به هم خبري کو چې دغه سیمه کې د مشال خان تر وجنې وروسته چې کوم تحریکونه کوم غورځنګونه رمسته شوی دي نو آیا هغه په ځوانانو کې څه بدلون راوسته کنه په خاص توګه د سغدرځي څونه مخانیول شوی ده موږ سره ملمانه دي د تعلیم نړیوال مبارز زیاودین یوسف صاحب له لندن او موږ سره د ټورانټو نه د مشال خان خور سبا اقبال هغوی راغلي دي دوی سره خبرې کو سبا لومبه هم تاسو درځمه د اپریل په 13 باندې د مشال خان تلین وو نو په دغه ورځ باندې د اختر دریم ورځ هم وه ستاسو کور کې څه حالت وو او دا پښتنه زر دې لپاره کوم چې پرسکا څوک داسې پلان لري داسې څوک اراده لري یا غیر ارادي توګه یو ځوان وژني یو کور مشال وژني نو په هغه کورنۍ بیا څه تیریږي شاوخوا 15 کاله وشو نو دغه د 13 اپریل څنګه و ستاسو په کور کې
مننه ستاسو ډیرم چې تاسو دې خبرونه راو وختم او د دې خبرې به تاسو ته دا جواب درکم چې 13 اپریل زمونږ د پاره یو تور ورځ ده نه صرف زمونږ د پاره بلکې هغه خلک چې پوهې دي او د دې په واقعي معنی پوهېږي چې ولې دا واقعي و راغله هغه د پاره هم دا یو تور ورځ ده نو چې کله په دغه ورځ باندې چې کله په 13 اپریل 2017 باندې دا واقعي رااله د هغه ورځ نه پس زمون خستا او زمون نارمل ژوند وو هغه پیخي بدل شو هغه تکلیفونو ته هغه دردونو ته بدل شو زمون ژوند ډیر په تکلیف رااله زمون مور پلار د هغه ورځ نه جاړي هر ورځ جوړ جاړي هر ورځ د مشال خان کپړو ته ګوري دغه هغه واقعې ته ګوري حالات ته ګوري هغه چې یادې نو هغه ته جاړي او د ډیر زیات د سختو بیمارو شکار شو نو په دغه کپا باندې په 13 اپریل باندې په 2 اپریل په 2 ورځ مخکې مونږ را ډیر زیات غم یو حالت وو ډیر زیات خفګان وو په دغه ورځ باندې زما د والد سره بسترګو اپریشن هم وو ځکه چې هغه مشال خان په سجاړي هغه په سړي ډیر خفه دي نو د سترګو نظر یې بایله پکې په سترګو اپریشن یې وکړ دا غینه باوجود خپل حوصله برقرار ساتیم په دغه مکه باندې موږ قرآن خواني وکړه کور کې ختم وکړه مشال خان تم دعا وکړه او په دغه مکه باندې زموږ خپل خپلوان د کلی خلک یا د مختلفو ځایونو خلک چې دین راغلي دي او موږ اظهار همدردی چې دین او اظهار همدردی کړی دا او زموږ هم چې دین او چت کړی دا
سم زیاد یو سبا استاد سينه دغه پښتنه د چې په دغه سیمه کې د مشال خان تر وجنې وروسته چې کوم تحریکونه رامسته شو وختي هم تاسو سره ما خبرې کړې نو تاسو ویل چې د یو څو غنټو د لپاره مشال پړکل شو خو بیا هغه اول شو او نه یوازې په صحابۍ کې بلکې د پاکستان په مختلفو برخو کې په افغانستان کې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د مشال خان په ملاتړ باندې لاریونونه تر سره شو. دغه سي د هغه وجون کوتا چې کوم وجون کې دغه په وجنه کې ځنې کسان چې کوم وو تورن وو هغه ته سزاګانی هم واورول شي. نو څه ګوري چې څه بدلون رامخته شو د مشال خان تر وجنې وروسته په دغه سیمه کې؟
پر دا چې سبا چوری خبر یو کړلی او ما د مشال خان دا چې کم تاسو ویډیو اوس نشر کړه دا ما اوس اول ځل منی واورېدل. مشال خان یو ډېر ښایسته انسان څنګه چې شکل ښایسته او په رنگ ښایسته او داسې په زړه او په سوچ په فکر ښایسته. زه د یو پلار په حیثیت یا د استاد په حیثیت چې د یو ځوان د یو پښتون ځوان تصور کوم ایډیل ځوان چې هغه دې څنګه نو زما ذهن ته مشال خان راځي چې هغه دې همداسې په علم پوها په فکر سپېزلې په زړه د زړه نه پاک سخی. نو یقینا چې دیارلسم اپریل ډېر ګران ورځ ده څنګه چې سبا وي چې په دغه ورځ دغه ښایسته ځوان زمونه واغستې شو او چې په کومه طریقه واغستې شو هغه ډېره دردناکه وه. هغه ټول ولیدله او چې کومه واقعیا کېده د هغې ویډیو جوړ کړی شو. هغه چا چې کوله هغې په خپل ځان باندې په خپله ګواهي هم وکړله د دغه ویډیوز په شکل کې. او هغه ویډیوز دومره دردناک وو چې اقبال لالا خبره کوي چې جج یا وکیل هغه لیدلې نه شوي. یعنی هغه ویډیوګانې لیدلو تاب د چا نه وو. یعنی چې کوم ظلم په مشال خان شوی په دغه ورځ باندې هغه څوک ویډیو کې نه شکایت کوي. نو تاسو تصور وکړئ چې دا په چا دا ظلم کېده په هغه پسې تیر شي یا هغه مور پلار باندې پسې تیر شي او اوس هم د هغې څه احساسات دي. خو څنګه چې تاسو تپوس وکړو نو مشال خان چونکې یو رښتونی انسان وو د د د د علم مین په دغه مین په خپل قام مین په پاکوالی مین په ایمانداری مین ځکه چې داغه د شهادت په شابانی داغه د دغه مرګ په شابانی او لوبي وا او هغه لوبي بدعنوانه لوبي وا او هغه لوبي چې کوم دا هغه د مذهب د توهین مذهب دا دغه چې کوم دی ټول چې کوم دی دا استعمال کو د دغه لیونو ځوانانو په ذریعہ باندې. خو مشال خان چونکی یو رښتینی انسان و او دغه قربانی رښتینی وه لکه هغه نه واغستې شو چې کوم ظلم هغه سره وشو. نو هغه سره چې څه وشو هغه یو لیکه راښکه د چا چې په هغه حمله کوله. هغه تاسو ویډیوګان وګورئ هغه کس چې حمله کوي هغه پوی زما پلانې نوم دی او دا کار مې کړی دی او بالکل لکه یعنی هغه کس فخر کو بلکې دا چا چې دا کار کو دی ټولو فخر کو. نو دوه خبرې ممکن نه وي. یا خو به دا کېده چې که چېرته دغه تحریک چې کله سباله دغه پاسون وشو او د پښتنو مشرانو چې کوم دي هغې لاړلو د اقبال لالا سره ودرېدل. خو د ټولو نه مخکې زه کړی هغه اقبال لالا چې لکه د غرب غوندې ودرېدو. نو د هغې نه پس چې دغه ظالمانو مشال خان یعنی مړ هم کړو پړ هم کړو خو دغه تحریک چې کوم دی هغه لیک راخه چې کوم چا ظلم کړی دی دا چې کوم دی نو دا ظالمان دي دا مجرمان دي او مشال خان سره زیاتې شوی دی دا به شهید کړی دی. نو مشال خان دا مشال خان ورکې در چې دی هغه ثابت شو. بیا د څنګه تاسو په خبرو کې ویلو بیا چې کوم جیټی جوړ کړی شو لا او بیا چې کوم عدالتي کاروایان یو شوي. نو د اقبال لالا د اغا بهادرۍ دغه د استقامت توجه دې نه چې هغه لکه د غر ودرې دو یعنی دغه ترګړې خلاف دغه ظلم خلاف دغه جبر خلاف هغه لکه د غر ودرې دو مور لکه د غر ودرې دا خويندې لکه د غر ودرې دي. نن مشال خان چې کوم دی هی از اور هیرو
هغه
د پښتنو هیرو دی او چا چې دغه ظلم کړی دی اغه به شرمنده او تر قیامت پورې به شرمنده.
زیاودین صاحب په فیسبوک چې سونه کمنټس راغلي لکه لبشار ریحان شو علی خان اریان شو هبا شو دغه سي دی ټولو همدغه لیکلي دي چې تر سو پوری د دنیا باد وي د مشال خان نوم بجوندې وي. زیاتره همدغه لیکلي خاص وګه ګلستان صادق د مقبل پکتیانا د افغانستان نه دغه خپل پوسټ کړی دی چې واقعی مشال خان حق ویون کې وو او زه د خور ته او د ټوله کورنۍ ته سلام کوم او دغه پښتنه هم کړی چې اوس د ټولنې اوسنۍ حالت څنګه دی نو دغه پښتنه به هم د زیاودین سه پوړاندې بیا ګدو خو سبا ستاسو نه دغه پښتنه ده چې تاسو څه ګوري تیر ځل ستاسو خور هم مارا اوسته وا سوریا خان اوستاسو هم راغلي خبرې کوي دا دی نو په ټولنیزو رسنیو کې په فیسبوک باندې دا وخت ستاسو ډیره زیاته یادونه کیږي ډیره ستاینه کیږي نو څه ګوري چې د خلکو هغه سوچ په مکمل توګه بدل شوی دی ستاسو پړه باندې ستاسو کورنۍ پړه باندې د خلکو همدردیان ستاسو سره څومره دي په خاص توګه په خپل سیمه کې بیا
چې کله دا واقعیا وشوه نو د دې واقعي درې برخې دي درې اړخې دي یو خدا چې په مشال خان باندې د مذهب د سپکاوي دروغو تور کې لګولیو دا اغه نه پس دا واقعیا په تعلیمي اداره کې راغلی دا او بیا مشال خان یو صحافی جوړیدونکو والو د صحافت طالب علم او از صحافی شکل هغه आवाज اوچتو نو دا هغه आवाज د غلي کولو د پاره او شکل هغه حق او د سچای وینا کولا هغه د حق او د سچای आवाज غلي کولو د پاره د مشال خان باندې په داسې الزام لګو د دروغو یو تور کې په ولګو شکل دا واقعیا رااله میډیا تر میډیا باندې رااله تک واقعیا ته خلکو مختلف نظر مانی قتل ډیر روشن فکره بشری بشر دوستا انسان دوستا خلکو راغلی دي مونږه سپورټ کړیو مونږ سره ولاړو زیاتره خلک بداسي همو چې د دې واقعي په ګهرايي باندې نه پوهیدل چې په دې واقعي کې څومره حقیقت ته او ولې داسي واقعي کیږي ولې د مذهب استعمال کیږي د خپل ذاتی مفاداتو لپاره نو دا اغه نه پس هغه وخت سره ته خلکو یو سوچ او وخت سره سره خلک پوهې شو او دا که شانتي څنګه چې ته رکونه راجم شو په مشال خان باندې مظاهره وشوې د دکې کیسه واقعیتو مخنیوي وشو په سوشل میډیا باندې او ایون لکه دلته کې خلکو ډېر زیات احتجاجونه کړي دي چې دا څه واقعیت ونه شي نو دا که ته رکونه او دا کیسه زنو رو رو په خلکو کې شعور عام کو او وخت تر وخت مونږ ګورو چې مشال خان سره د خلکو مینه زیاتېږي او د مشال خان په نظریاتو باندې او هغه په سوچ باندې ځان پوی کوي او چې کوم تشدد او بربریت هغه سره شوی دی نو د هغه خلاف چې د اواز چته وای چې دا یو بربریت او یو ظلم خو کوم یو بل طرف ته وګورو نو موږ په وطن کې د دغه قسم واقعیا سیواشي ویلې لکه ریسنټلی هم د کشان د انتها پسندې واقعیات راغلي دي نو کوم غدا کې شته وګورو نو
نو تاسو وایئ چې لکه بدلون نه دراغله څومره چې د غسیمه کې مبارزه شوه دا خو په دې باندې جوړین شپ نور هم خبرې کوي چې د دې لپاره باید څه کول پکار دی په حساب کې څه بدلون پکار دی د علم او د مولا څه رول پکار دی دغه سي نور چې د غسیمه د ټولنې خلک دي زموږ خلک دي مور پلار دي دغه څه رول پکار دی چې څنګه کول شي چې دغه سي پیخي چې څنګه سبا کملور ته اشاره وکړي چې څه هم تر ډیره حدا مشال خان ته د کورنۍ ته انصاف ملاو شو خلکو سره و درل خو نو موړ وای چې وس هم دغه سي پیخي رمستکیږي موږ سره اوردون کړي اولو به دوی تورزو استړي مشي څو خبر کده کم زنه
السلام علیکم عادل تورایم د صدکور می جړې تحصیل علي زاین سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام استړي مشي تورې سه بہت څه بیل وړي
ویل بو تا کوونو څو مشهور خون سره ډیر ظلم وشولو د ار چوک پختنو جوړنه به بالکل ونه زی او څوک ری مو نسوب کې بدلون نه وشوي مو بو دا په خوې رواني پولیسې بدالي نه وشوي مشهور خون سره وشولو یا ملولا یوسف جب کې مار نه باش ولا خدای خپل له صاحبشتي وا نو څوک ری دا ویل کڅنګ غنی خونی ای چې خبرې ډېری مطلب دا پکې ار چوک بو حسین وې چې نوې کربلا پکې دې پوره پولیسې بدالي نه کو مطلب دا دې چې خلکو کې ویرنس نه ورغلې جماعت منبر خو استعمال نه وشوي نو دوی خپوی لکه څنګه درویش ککړی ای کنه څو جدید ار سړای خلوب ته درویش ککړه د حسین سره څو کاسه میدان ته راځي نو دې په رمو کې لکه بدلون وکړ دې چې دې په رمو پورته شو څه د سې قتلو نه وښ فولو لکه څه آ کې آی منصور غونتی به بیا دار ته خېږي
سما
نو ملویانو تا پا کور ده نور دنشل تا پا کور ده دید پورا گمونه وچاد که چه منی صوب که بدلون روشی ایمون بلی سه بدالی شی ندسی کتول نبا بلکل نکی گی
دیر زیاد همانا توری سیب زیودین سیب چه دقا که بختن ما کول استاسن نو توری سیب هم دقا لور تا اشاره اکڑا که تاسو پی نور سرانا چه ولوال منه نبوی
اخو دوم رخ کولی خبری برز بیدسی اکڑا شم یا نو کمالیو کو خستا خستا جاری بکیو ویل او زما د سره بالکل اتفاق دی د مشال خان قربانی چې لکه قربانی ته زکه ما چې راز او شو هغه سره کم ظلم او شو زیاتې او شو هغه په اراده د قربانی نه اور کړي خو هغه قربان کړي شو او دغه پکار دا کومګه د مشال خان پالل واړو او دغه خاندان پالل واړو نو پکار د چې مونږ د سره ودري ګو په هر لحاظ خصوصا په دې لحاظ چې مشال خان د څه د پاره دغه ژوند لکه مثال بدرو منی یو سو خبرې چې مشال خان یو مشال خان دا غوښتله چې تعلیم دې زیات شي زبر نوې کل دې تعلیم یافته وي بل مشال خان دا غوښتله چې بدعنوانی دې ختم شي یعنی خلک دې بدعنوانی نه کوي په تعلیمي ادارو کې کتا سو داغه سو ویډیوګانی نور هم دی چې هغه وی چیرې په عبدالل خان یونیورسيټي کې په یو پوسټ باندې بدو دوه کسو کار کوو دا ټول خبرې داس کې وی چې هغه پټ څخل کو ډېری بدې لګې دي بیا درې م خبره هغه د کتاب سره چې کوم مینه ده ینه زه تاسو وګورئ هغه په دې خپل کلیپ کې خبره کوي وې چې کوم کتاب ګورم زم چې زه دغه لیکوال سره دغه شخصیت سره ناشته ما ینه د لوستې دا معیار چې دی دا دا خو ینه دا په ډیرو کم خلکو کې نو مشال خان مشال بس چې څنګه اقبال لالا ولا نوم یې خو دې دې اسم با مسماو یعنی هغه د خپل نوم تعریف او ډیفینیشن نو د مشال خان سره زمونږه وفاداری بداوی چې مونږه د توندرمای خلاف ودریګو مونږه د علم سره ودریګو مونږه چې په وطن کې دا کومه وایلنس دی یعنی د مشال خان خلاف تشدد شې بده خو تشدد اوس هم ډیر عام دی تاسو دا یو مشر ته دی سلیم خان ابوالرضی په یو ویډیو پیغام کې هغه وی چې په سوابه کې چې دی په د روجه په میاشت کې زما خیال لري چې شپکیش مرګونه شي ویلي نو دا مرګونه په پټي مرګ باندې په چرګانو مرکول په پټو باندې مرکول د اوبو په وار مرکول د کرکټ په لوبه مرکول پښتانه په کار دادا چې په ځان کې زغم پیدا کی برداشت پیدا کی او ځان په دې خبره پوه کی چې دا مولا چې دی مولانا چې دی که هر څوک دی چې څوک د مذهب متعلق خبره کوي د سوي او د خو چرته د مذهب د چا خلاف د نفرت لپاره نه استعمالي نو چې کله د مولانا صاحب نه داسې خبرې اوري چې هغه د یو قوم یا د یو بل نسل یا د یو بل عقیده والا خلکو باره کې هغه نفرت پیدا کی نو دې پوه شو چې دا مولانا چې دی د دین نه خوري بلکې د نفرت پیدا کی د تقسیم پیدا کی او دینه غټه خبره دا ده چې ریاست چې کم دی دومره خو خیر زووی ما چې دا دومره قدر لکه لکه وشو چې د مشال خان په کیس کې نن کم اس کم اته کس چې دی نو هغه باغی باندې د ټول عمر د پاره قیدو خطو او پاغي کې چې دی دوه کال خو ستاده خو بهرال د 25 کسانو باندې به بیا په سپریم کورټ کې کیس روان دی خو ریاست هغه پالیسیانی نه دی بدلی کړی د کمی د وجنا چې د مشال خان غوندې ځوانان د غیخ کار کیږي او د غیخ سره ظلم کیږي ریاست هغه بیانیان نه بدلول غواړي یعنی تاسو وګورئ نن په میډیا باندې په کتابونو کې یعنی په ممبر باندې په سکول کې په تعلیمی ادارو کې ترګری چې دا هغه په غیر محسوس انداز کې زمونږه ځوانانو او پیرلو ته منتقل کیږي نو چې څو پورې دا 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 مازه په دې سر کې مازه چي دي دا نه په دې کار نه شي د نصاب په ذریعہ منی د استاد په ذریعہ منی د تر هغه پورې وایلنس ال ختميږي چې په ذهنونو کې وایلنس ختم شي
سم
که ذهنونه د تشدد نه ډکی نو بهر تشدد نه ختميږي جی او داګه د پاره دغه بدلون ضروری دی د ریاست په پالیسیو کې هم په قوانینو کې هم او موږ باندې خلکو ته هم چې کم دی چې دوجه پکار دی چې موږ د بدلون لپاره کار وکړو.
سم اردن کو د مشال روزوانانو غږ خبرونه دا وخت سي په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري، په ریډیو باندې اوري. موږ ساده تعلیم نړیوال مبارزه زیاتین سبزه سي باغوي ل برمنګبا دی او د سره خبرې کو د غرازه. موږ سره ل کینیډا د مشال خان خور سبا اقبال هغوی هم ملمانه دي. دوی سره خبرې کو د مشال خان د تلین په مناسبت باندې او ور سره تړلو نورو موضوعاتو باندې. سبا اوس دې تر ازو چې تاسو د مشال خان چې کوم میشن دی هغه څومره مخ ته وړي. تاسو سره زما تیر ورځ خبرې کې دي، نو تاسو ویل چې زه د جرنلزم سټوډنټ یم او مشال خان هم د جرنلزم زده کوونکی وو، نو څومره د هغوی میشن تاسو مخ ته وړي او څه پلان مو دی راتلونکي لپاره؟
جی بالکل، نو صحافت خو یو داسې شعبه ده چې اصل کې دا یو داسې دغه چې د خلک د مظلوم آواز اوچته یې، د مظلومانو خلکو آواز جوړیږي. نو دغه خواهش د مشال خان هم وو او زما په خپل هم د کیسه د بچپن نه ډیر شوق و دغه شعبې ته. خو د دې شعبې ته دراتلو اصل وجه هم دغه و چې مشال خان د صحافت سره ډیر زیات شوق لرو، خو هغه نه په نیمګړی کې هغه ډیګري پاتې شوه چې کله هغه د ډیګري غوښتنه وکړه او د کشان هغه سره یو واقع وشوه، هغه ته ډیګري ملاو نه شوه او هغې نه پسې دی. نو د هغه نیمګړی خواهش د هغه هغه چې کوم د بدلون هغه چې کوم میشن و کوم هغه هغه پاتې شي نیمګړی. نو ما غوښتل چې زه هم په دې صحافت شعبه کې راشم او د خپل رور چې کوم هغه نیمګړی خواهش و هغه مکمل کړم. او مخکې هم دغه دغه دی چې غواړو چې زموږ په وطن کې امن راشي، خیر راشي او بدلون راشي. او چې څنګه ضیاءالدین یوسفزي وویل چې بدلون اصل کې دا دی چې د حکومت د غاړې هم دی چې انصاف وشي په دغسې قسم کې واقعاتو کې، او د هغې نه باوجود په حیثیت مور پلار چې هغې خپل اولاد پوهېږي او په تعلیمي نظامونو کې بدلون راشي. همدغه زموږ میشن دی چې په تعلیم کې بدلون راشي او دغه کرکې او دغه نفرتونه ختم شي. او دغه به زه اخر کې ووایم چې مشالونه چې دنه په هر کور کې رڼا رڼا مشال لی واغه مشالونه چې دنه بچ شي.
سم اوردونکو او کتونکو بیا هم تاسو مچې د پاکستان ریاست په وار وار دغه خبره کوي چې د سغدرزی ترګری د مخنیوي لپاره غوي مبارزه کوي، کار کوي زیاودین صاحب. او د سبا دغه خپل خپل نظر دی، خو سبا ما تاسو نه بل پښتنه دره چې مشال خان څنګه ورورو تاسو سره دغه رویه څنګه وا د وخت په پیغلو ځوانان تاسو غغوري څه ویل غواړي چې مطلب هغه څنګه ورورو
مشال خان چې دی؟ نو ظاهره خبره ده رور چې دی نو خو رور زموږ سره ډېر مینه وه محبت و، هغه موږ سره ډېر مینه او محبت لرو. او مشال خان داسې یو انسان و که چېرې موږ لږ د هغه په نظریه او په سوچ باندې رڼا واچو، نو هغه یو ډېر انسان دوسته انسان و او هغه د زنانو د حقوقو باره کې به خبر ولې غوښتل چې زموږ د وطن پیغلې چې دی نو هغه تعلیم یافته شي او بدلون راشي، د خپل کور نه بدلون راځي. نو هغه زموږ په تعلیم باندې ډیر زیات فوکس کوو او ډیر زیات کنسرن و زموږ د تعلیم باره کې چې زما خویندې د تعلیم یافته شي او دوی د مخکې لاړ شي. همیشه به موږ سره د کتاب خبرې کولې، دا به ویل چې ځان مخکې کوي، کتاب سره مینه پیدا کوي او دغه چې کوم د نان وایلنس خپل نظریات به موږ ته بیانول، هغه نظریه و د نان وایلنس د عدمي تشدد خلاف چې دی نو هغه عدمي تشدد نظریه و، هغه د نان وایلنس نظریه و. او موږ به په دغه خبرو باندې پویا کولو چې موږ خپل سوچ هم دغسې جوړ کړو او تعلیم طرف ته رجحان کړو او مخکې لاړ شو او تعلیم او علم نه ځان چې دی نو
سما زیاودین صاحب. مشال خان چې د اپریل په 13 اوجل شون دا غینه څو ورځې مخکې زه تللی وم پاکستان ته، نو د هغوی سره زما ناسته وشوه، خبرې مې ورسره وشولې او زه چې څنګه پراکت رالم نو د مارچ په 14 بیا هغوی سره زما انټرویو هم وشوه د وخت چې تاسو واورېدله. نو مشال خان سره زما ناسته وشوله، نو هغه چې کومې خبرې کولې څنګه چې سبا وویلې لکه د جینکو د تعلیم مذهب او سیاست هغه دیو بل نه جلا کول، لکه مقصد دا چې مذهب د سیاسي ګټو لپاره نه کارول، په خاص توګه هغه په دې باندې زور راوړو چې که فرض کا زمونږ جینکۍ هغه تعلیم یافته شي نو ډېر بدلون به راشي او تعلیم یافته نسل به راشي مخته. نو تاسو خپل باندې په افغانستان کې د جینکو د تعلیم دغه مسله راپورته کړې ده، څو ګوري چې دغه خبرو څومره ضروری دي، څومره مهمه دي چې دا ملي شي؟
دا ډېر ضروری دي جی. او زما خیال له د مشال خان فکر چې څنګه سبا وي او تاسو وي هغه یو ډېر روحان فکر انسانو او هغه لګسي چې کوم دن وغم دغه خبرې دي دغه اقدار دي ازادي خوشحالي د انسانيت د جنو حقوقونه برابرۍ د انسانانو ترمنځ لکه څنګه چې خپل خبرو کې ویل وختي تاسو سره چې کومې خبرې شوې دي او زما نظر دا دی چې د مشال خان کرامات شری کنه هغه زه ډیر محسوسوم لکه ذاتی طور تاسو ته پته ده چې زه په هغه روایتي انداز کې ډیر مذهبي سړی یا سړی نه ما مذهبي دی انداز کې چیر هغه چې کوم لوک وی کنه دی
سیاسي اسلام مطلب تاسو چې سیاسي اسلام په لوي نه ما زه د اسلام په لوي ما
زه 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 د کراماتو قائل یم د مشال خان د کراماتو د سي قائل يم چې ما لیدلې دي صداسي خبرې چې زویم کدا مشال خان نه وي یا داغه برکات نه وي داغه کرامات نه وي لو دا به سي نه وي شي او دا زه ډېر په ایمان دا خبره کوم لکه زه د سپیریچوالیزم په حساب دا خبره کوم او هغه په خپل یو ډېر سپیریچوال شخصیت هم یعنی روحاني تور چې کوم دی کنه دا ډېر یو لوی شتمن انسان زبا تاسو یو خبرو کوم چې اقبال لاله کلا مونږه د باچا خان لیکچر د پاره راغوخته او د نن نسو کال مخکي د مشال خان د واقعې نه پس نو هغه مونږ سره ډېر خبرې کړي او تور پکې او ما او زما ځامنو ملالې مونږ ټول بعد اقبال لاله یو خبره ډېر بخاره او اوریدا نو یو ځل اقبال لاله وی چې او زه خبرې ډېر جذباتي کړم وی چې مشال خان ماته ویلو په ژوندانه چې هغه خپل منی لکه پر روس کې سبق ویلو او بیا واپس راغلی او څنګه چې دا غي اراده و چې خپل وطن خدمت وکړي نو عبد الولی خان یو یونیورسيټي کې نو خپل بار ته ویخ بالا را ته وی چې بابا زه چې کله د یونیورسيټي نه فارغ شم دا یورپي ملکونه په ټول ځپتا وره ما کنه پتا ما دې سې نو کما یو کوګره زه یې را وستم خو هغه نشته
بالکل
خبره دې جذباتي کړم
بالکل
نو هغه نشته دې خو سبا صحافت دی ماشاء الله
بالکل
ستوري چې کوم دا غي په بایو میکانیکل انجینیرینګ کې بي اس کړی دی
بالکل
دا کورنۍ تاسو یقین وکړئ زه حیران یم ما یو ځل بالا سره خبرې کولی ما مور سره ما تاسو
بالکل زیادین سے منگا ایسا سولو شتا سے جذبات بالکل
کم تربیت کرے دے
بالکل
بیچ کم تربیت کرے دے دی مور پلا یعنی اقبال لالا او دا غیر کور ودانی دا مشال خان مور چې د خپل ماشومان کوم تربیت کړی دی کاس چې ټول مور پلار داسې وي
بالکل
د دې ایمانداری د دې رښتینوالي د دې پاکوالي د زړه لکه ظاهرا کوم دی چې دا کومه داسې خاندانو نه پیدا کړل لکه دا فیملی چې دا
بالکل
انا بډیر بریالي دا بډیر یو سیاله قام شي جی دا بډیر پر امن قام شي دا بډیر خوشاله قام شي دا بډیر تعلیم یافته قام شي
بالکل
مثال خان خبره نه کوم وی نیډ فیملیز لایک دیت
بالکل
دا خاندان ډیر لوی خاندان دی ما د پیژندلې دي څه خلک په زمانه زیات پیژندلې
بالکل
ډیفرنت خاندان دی
بالکل
او د مشال خان کرامات به تر همیشه پوری وي په دغه قام بم وي او په انسانيت بم وي او د بالا لا د شیر ویم ستا په دې پروګرام کې وي د حسین بسر او چتوي هر یزید به ملامت وي د حسین بسر او چتوي هر یزید به ملامت وي زولانه به هم کړي چتګه زنجیرونه به ماتي
بالکل 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 سبا زیاودین صاحب خبره تاسو واوریدلی او زه خپل هم تاسو ته مچې زه مشال خان سره څنګه وختي ما تاسو ته موسم ملاقات شو عبد الوهاب خان پونتون کې نو ما چې کله ته پوسو کوم لکه ستاسو نوم مشال خان دی دا څنګه داسې د پښتنو نوم دی نو ما ته وچی زما پلار خو ډېر نامتو شاعر دی او تنه پیژنې ډېر قام پرست دی ډېر د قام مانی مین انسان دی ما ته لاره زینه به او زه پوسو تا ملاوم نو خبره مې دی پوره کوله چې هغه چې د پلار پاړه باندې څنګه یو سوچو او خپل کور باره کې کورنۍ باره کې څنګه زیاودین صاحب هم دغه سویلی نو د خریدا داسې چې هغه ډیره زیاته مینه د خپل کورنۍ سره لره لاغه د پلار داسې خارګي چې یو ملګری و داسې خبره لکه هغه پلار چې ما سره څنګه معرفي کوو نو داسې خارګي چې پلار د یو ملګری دی څو وایي چې دغه سي ماحول څنګه زیاودین صاحب ویلي په کور کې هغه ساتل څومره ضروری دی د مور پلار او د بچو ترمنځ
جی بالکل نو
زمون والد صاحب چې دنو دا ټوله پوی چې د اصل کې مونته د والد صاحب نه راغلی دا زما والد صاحب خپل چې دن یو شاعر ادیب سره دی او لکه ډیر زیات علم لري او ډیر کمپرس ته په خپل وطن په خپل ژبه په خپل پښتو باندې ډیر زیات مین دی او دغه نظریات چې دی او دغه سوچ او فکر مونږ ته خپل والد صاحب نه مشال خان ته دغه زما مشر ور او بیا د مشال خان دینه چې دن مونږ ته راغله دی مونږ ټول مل په کور کې د تعلیم ډیسکشن کړه دی او په هغه لکه چې په وطن کې کوم سیاسي حالات وو بیا موسلی مونږ بچی دن کور کې تعلیم ډیسکشن کوو نو زوام چې دا داسې قسم ماحول جوړول دا ډیر زیات مهم دی ځکه چې مور پلار د اولاد په تربیت کې یو ډیر اهم کردار ادا کوي کچر خپل مور پلار د اولاد تربیت سم نه کوي هغه اولادونه هغه بچی هغه یو نوې جنریشن هغه برباد شي هغه تباه شي تاسو آسان مثال درکم چې زما خبرې سره ډېر خلک متفق کېږي نه خو زمون موسلی مور پلاران زموږ معاشره کې ما لیدلی چې لور ته جهیز جمع کوي ځمکې خرڅوي جایداد خرڅوي کور خرڅوي خو لور ته جهیز جمع کوي او که چېرې د لور د تعلیم خبره راشي نو بیا موږ سره پیسې نشته موږ فاینانشل نیو چې موږ لور تعلیم یافته کړو وایي لوښي لرګي چې لور پردی کور کې مضبوطه شي خو دا لوخي لرګي ته ډېر وخت پورې لور هغه لور چې هغه نه مضبوطه تعلیم ورکول ورته او هغه لور د ټول عمر د لپاره مضبوطه کو
بالکل ډیره خبره تاسو وکړه چې د جهیز په ځای باندې کتابونه تعلیم پاغه باندې سمبالول پکار لور چې د تل د لپاره مضبوطه شي او بیا کولای شي د لوخي لرګي هغه سم بیا ځان ته غسه شي ډیر زیات مننه سبا نړۍ مننه تاسو موږ ته وخره کو زیاودین صاحب تاسو هم نړۍ مننه موږ ته وخره کو
ډیر مننه مشال خان دیادو ډیر مننه
خو وختونه تاسو دوه ډیر زیات مننه اوردونکو دا موږ سره د تعلیم نړیوال مبارز زیاودین صاحب صاحب له برمنګما او دغه سي موږ سره بیا له کناډا د مشال خان خور سبا اقبال هغوی مل منو له دوی سره مو خبرې کولې اوس مونږه لږ شپه کې سپورټس ته ورځو او په سپورټس کې به مونږه په کرکټ باندې خبرې کولم به څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان او نیوزیلند کرکټ میچونه که څه هم تیر ورځو لومبه میچ وو خو هغه د باران د وجې نه هغه میچ ونه شو هغه وځنډېده او بیا هم تاسو ته مې چې دا پنځه میچونه دي د نیوزیلند لوبډله هغه راغلی دا پاکستان ته پنځه میچونه به کوي لومبي چې کوم میچونه دي هغه به په پینډۍ کې وي درې او پاتې دوه میچونه چې دي هغه به په لاهور کې وي خو د باران د وجې نه تیر ورځ میچونه شو تیر ورځ پاکستان ټاس وګټلو او وبخې نیوزیلند ټاس وګټو او لومبي د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او یوازې دوه بالونه وشو پاغې کې شاهین په یو بال باندې په دوه رنزونه جوړ شو او په دویم بال باندې بیا شاهین وکټ واغسته نو بیا هم مزه تاسو ته مچې دا په داسې حال کې دا چې ورلد کپ ته نړیوال کرکټ کپ ته هغه ته هم لګي ورځې پاتې دي نو موږ سره د سپورټس خبريال ایاز ازا پریده هغه له اسلام آباد راغلی ایاز ډیر ډیر مشي
السلام علیکم ټولو کتونکو ته او ټولو اوریدونکو ته د مشال نت ورک زما سلامونه
وعلیکم السلام ایاز مول چې په کرکټ باندې با خبري وکړو پرونی میچ باندې خو هغه میچونه شو خو یوازې دوه بالو شو دغه دوه بالو نه خو ما دا تاثیر واغسته چې شاین جوړي په فارم کې ځکه چې په دویم بال باندې وکټ واغسته
بالکل د کرکټ په تاریخ کې دا سوارلسم زلشول چې شاهین افریدی په ټی 20 کې په اولنی اور کې وکټ اخلي نو دا د ساين وړ خبره ده او دا زموږ د کرکټ لپاره یو خو شاهین خبره ده چې هغه پرفارم کې راغلو او بالکل دوه بال نو وشول اخر کې د باران لوجي چې په اورن په پینډې کې اته فیصد د باران د ورېدو چانس مو په خپل نت ورک باندې بار بار کتونکو اوردونکو ته دا خبره کوله چې مشکل دي چې میچو شي خو به هر حال پاکستان کرکټ بورډ د ټیکټونو د بچت لپاره دوه بال ځکه وکړل چې داغه وروسته دا فلسفي وی مومن صاحب چې بیا غا ټیکټونه نه واپس کیږي چې یو بال مو شي کنه نو ټیکټ نه واپس کیږي نو پاکستان غا دوه بالونه مطلب لکونو بالونه او باورون چې شاین کم کړی
سما په شوم اوس د تر ازو چې د پاکستان کې د موسمیاتو څنګه ویلې دي چې د 25 اپریل نه بیا د بارانونو لړۍ پیلېږي او تر دېرشمه به دوام کوي. نو څه ګوري چې دغه بارانونه به راتلونکي میچونه هم خراب کړي، ځکه چې بل میچ بیا په یوویشتم باندې دی.
بالکل دوه میچونه په پنډي کې نور کیدونکي دي، او د محکمې موسمیات اسلام آباد مطابق چې دا هغوی سره وختي ما تماس نیولی و، هغوی نه مو دا تپوسونه وکړل چې یاره د باران د هفتې په ورځ او د اتوار په ورځ چې کوم دا دوه میچونه به لوبیږي څومره چانسز دي. نو هغوی وویل چې یاره سبا لږ ډیر مطلب دی کلاوډي سچویشن دی، او د اتوار په ورځ نو دومره د باران بس هله ځله نه وي، خو بهر حال نور دوه میچونه چې کوم کیږي په کذاب سټیډیم لاهور کې به کیږي. نو هلته کې د باران داسې څه
اسلام آباد پنډي او خیبر پختونخوا کې دي. سم ایا زه هم راته وای چې کوم د ټیم کې د لوبغاړو انتخاب شوی دی، که تاسو ګورئ نو بابر اعظم او سایم اپرید سایم ایوب او دا اوپنر زی، بیا پسې عثمان خان دی، دغه سي بیا رضوان دی، بیا افتخار محمد افتخار دی، نو بیا بالرانو کې چې کوم دی محمد عامر دی، شاهین دی، نسیم دی، پرونی میچ ته پاره چې دوی کوم لوبغاړی اغیستی. نو څنګه ګوري د لوبغاړو انتخاب څنګه شوی دی؟
بالکل کمو ګورو اوورال پاکستان ټیم باندې لکشان تنقید وکړو، پالیسی مطابق وکړو، د آرګومنٹ یعنی مطابق وکړو. درې وکټ کیپر پاکستان اچولې دي په ټیم کې، د بد مرغه به ورته وایو یا د بدقسمتۍ نه د چرشنبې پورې په پریکټس سټیشن کې اعظم خان څوک یو وکټ کیپر بیټسمین دی، هغه خوب شوی دی او کېدی شي هغه د دې دورې نه بهر هم شي. د دې نه علاوه حسیب الله خان او ورسره محمد رضوان درې وکټ کیپر سره پاکستان د د سیریز او د دې نه پس چې کوم دوه نور سیریزونه دي آیرلینډ او د انګلینډ خلاف او بیا دارنګ د ورلد کپ لپاره، نو هغوی کې درې وکټ کیپر لوبغاړي چولی دي چې مطلب د تشویش خبره زما په نظر کې. خو قانون پورونی ټیم ته موږ ګورو نو یو بیلنس ټیم دی، پاره کې ټاپ کلاس لوبغاړي دي، کم ته چې موږ د ټی 20 سپیشلیست ویلې چې د محمد عامر دراتک سره د پاکستان ټیم ډیر زیات مضبوط شوی دی، هغه یو لوړ تجربه لري او په موجوده د پاکستان په ټیم کې هغه لوبغاړی دی چې د پاکستان د سینیئر منیجمنت سره کوم چې نن سبا د پاکستان په سلیکشن کمیټې کې ناستی یا د پاکستان په کرکټ منیجمنت کې ناستی هغوی سره لوبه کړې، یو لوړ تجربه لري او دومره لوړ تجربه زما په نظر کې دا وخت د پاکستان په ټیم کې د چا سره هم نشته چې کوم د محمد عامر سره ده. محمد عامر ډیر زیات ورلد کپونه کړي، ډیر چمپیون ټرافي کړي او ډیر نمائندګي د پاکستان لپاره کړي، نو دا یو ډیر غټه خبره ده پاکستان د کرکټ لپاره چې هغه مخې ته راوړلی شوی دی. محمد ابرار تاسو کتلو پاغي باندې یو چاپ لګېدلی و چې ابرار صرف ټیسټ پلیئر دی او په ټیسټ کې هغه لوبه کولی شي، خو په پاکستان سپر لیگ کې موږ کتل چې هغه ډېرې وکټې اخیستې دي، خې وکټې اخیستې دي، ډېت اورونو کې ډېرې خې وکټې اخیستې دي، واغه خپل ټیم مخ کې بولې دي دا غو سلیکشن هم اورو ډېر زیات زبردست.
آیا زوبخې کدی ته وګوري چې شاداب مطلب پی سی ایل چې کوم فائنل هغه وګټو، خو هغه خپل بالنګ خو دغه دومره خنو، البته بیټنګ څه گزاره کول خو بالنګ خو بیخي خراب په پاکستان سپر لیگ کې، نو داغه په ټیم کې هغه سل تاسو وایي زی جوړیږي د شاداب؟
زه خو به دا خبره وکړم چې بابر اعظم به اوس بورډ فیصلې کې کوم چې ملګرتی په تیرو سیریزونو کې کړي دي او هغه تیرو ملګرتی او هغه نه کپتانی واخیستله، نو زه خو دا نظر لرم چې بابر اعظم به اوس ښې فیصلې کې وي، صحیح فیصلې به کوي. او تاسو دا پته وي چې اوس کومه سلیکشن کمیټي جوړه شوې ده، نو د هغې سلیکشن کمیټي په تاریخ کې اول ځل څوک چیرمین نشته، څوک مشر نشته دی، او رکنی سلیکشن کمیټي جوړه شوې ده او په تاریخ کې اول ځل هغه کې کپتان او د ټیم هیډ کوچ هم شامل کړی شوی دی. نو مطلب مې دا دی چې اوس پاکستان کرکټ
تنقید ډیر زیات په دې وجه کېږي چې لکه پاغې کې که تاسو ګورئ د پاکستان په پاکستان کې ډیر شمیر هغه د پښتنو لوبغاړو دی، د پاکستان په ټیم کې به اکثر پښتانه لوبغاړي ډیر وي، خو په سلیکشن کمیټۍ کې د یو پښتون هم نشته دی.
بالکل دی یونس خان ډېر غټ حق جوړې دو، په دې باندې موږ ویلوګې جوړې کړې، موږ په خپل نتورک باندې خلکو ته خبره جوړه ورسولې ده. زموږ یو لیجنډ دی او دی یونس خان په شان لوبغاړی په پاکستان کې زویم چې کم پیدا کی چې هغه کم ټیمپرامنٹ سره کرکټ کړی دی، پاکستان ته ټی 20 ورلد کپ پر کړی دی، پاکستان د پاره هغه د لسو زرو نه ډېر رنزونه په ټیسټ کرکټ کې کړی دی، هغه د پاکستان د پاره هغه لوبغاړی دی چې په اولنی ټیسټ میچ کې هغه سینچری سکور کړی ده. خو بهر حال د بد مرغه ستاسو خبره په ګل بدله چې نن سبا ډېر زیات زمونږ د خیبر پښتونخوا نه او اوس د خوشقسمتۍ نه دا به وایو چې د بلوچستان د کویټې د سیمې نه هم لوبغاړي روان دي کمیټې ته، دا یوه ډېره غټه خبره ده. خو که په سلیکشن کمیټي کې دارنګي مکور کړی شوی و یونس خان ته، نو دا به زموږ د کرکټ د پاره ډیره زیات غټه خبره وي.
ایاز اوس دې ترزو فخر زمان په پرونی میچ کې نو واغستل شوی، دغه ته څنګه ګوري؟
دا فخر زمان کارکردگی کوم وګورو په پاکستان سپر لیگ یا د پاکستان سپر لیگ نمخ کې په نورو میچونو کې د پاکستان سره سره یا په نور لیگونو کې وګورو چې په دنیا په سطح نور کم لیگونه شوې دي، په نور زینو کې هغه مانیټر کیږي، هغه ګوري چې کم د ټیم سره انالیست ناز یا ګوري هغه ټول رپورت ورکوي خپل هډ کوچ ته، خپل سلیکشن کمیټې ته، ور سره خپل کپتان ته چې دا دارنګ پوزیشن دی. نو داغه پوزیشن دومره خنه لکه څنګه عثمان اخستلی شوی دی، عثمان هغه لوبغاړی چې د ټیکسي او ډریور او داغه اوبر به چلاولو خپل اخراجات به پوره کول او بیا لاړو یو هی ته لاړو آتی کرکټ هغه کړلو او د یو هی چې کم کرکټ ته هغه ورته خیرآباد وکړلو او پاکستان ته لاړو راغلو چې زه پاکستان نمائندګي وکړم. عثمان خان هغه لوبغاړی دی چې دوی سینچری وهلی دی په پاکستان سپر لیگ کې، مطلب دا دی چې په کار فخر زمان والی چې تجربه کار لوبغاړی خو هغه چې کوم ځای نیولی دی عثمان خان د فخر زمان یو ښه فیصله شوې ده چې عثمان خان ته موقع ورکړی شي، ځکه چې د نیوزیلند کم ټیم راغلی دی مومن بھائی هغه ډېر کمزورې ټیم راغلی دی، دا هم یو حقیقت دی. یو خو لوبغاړي زخمی شوي دي، انجر شوي دي، بل طرف ته کوم ګورو ډېر لوبغاړي د هغوی په آی پی ایل کې لګیا دي، تر دې پورې چې د هغوی کپتان هم په آی پی ایل کې لګیا دي. نو دا پاکستان ته یو بی ټیم راغلی دی، بل په پاکستان سره هوم ګراؤنډ ایڈوانټیج هم ته. نو زما په نظر کې عثمان خان له چانس ورکول د فخر زمان په ځای دا یو ګټوره خبره ده چې د لوبغاړو پته ولګیږي د ورلد کپ د تیاری لپاره. نو دا لکه څنګه بابر اعظم تیر اوس په خپل پریس کانفرنس کې هم دا خبره په ګوته کړله چې دا سیریز یا دا دوره د نیوزیلند زمونږ د ورلد کپ د تیاری لپاره یو بهترین سبب جوړ دی شي.
سم اوردونکو د مشرډو ځوان غږ خبرونه دا وخت اسي اوري او ګوري، او بیا هم مونږه تاسو مچ مونږ سره د سپورت خبر یا له ایاز رضا پر دی هغوی له اسلام آباد دی دوی سره خبرې کو په کرکټ باندې. ایاز اوس که دې تراشو تاسو ویلې چې دغه د نیوزیلند چې کومه لوبډله راغلې ده دې کې زیاتره لوبغاړي که څه هم ځنی دغه سودی شو یا ځنی نور لوبغاړي دي هغه ځنی دوه درې څلور هغه زاړه دي، خو تاسو څنګه و چې ډېرې لوبغاړي هغه نوي دي، نو اوس په دې خبرې کو چې دا هم یو تاثر دی چې لکه کم پخوانی لوبغاړي زاړه لوبغاړي وي نو هغه یو قسم له دوی سټډي کړي وي، خو دا نوی لوبغاړي داسې وي چې د هغې معلومات نه کېږي چې دا به څنګه لوبه کوي، نو دغه هم د پاکستان لپاره یو چیلنج کېدای شي که څنګه؟
پرون تاسو وکتل چې کم یو دا به وویو چې د ټي ټوینټي یو سپیشلیسټ اوپنر بیټسمین دوه بالونو ته لاړو رالو، او هغه ته چې شهنشاه کم بال وکړلو د هغه فکر هم نه و چې دا کوم ډیلیوري کړی. تاسو د شهنشاه دا کوم چې بال کړی دی دا په یوټیوب بار بار مومن بھائی تاسو وګورئ، ما خو بار بار وکتلو داسې یو ډیلیوري ده چې دا مطلب دی په دې باندې وختي د انډین یو سابقه کرکټر په ویلاګ کې دا خبره کوله چې یاره دا په کار دی چې آی سی سی سین بال آف دی سینچری کې شامل کړي چې کوم هغه شاملوي یو داسې دی. نو دا رنګ هغه تم خطرې چې کوم نوې لوبغاړ راشي هغه شینشان شي مشغوله ولې،
بالکل
تاسو خبره په ګل بدله ده ټیک ته چې دوی ته پتن لګي خو دوی سره خو تجربه هغه تجربه خو یو هغه سره تجربه فقدان د تجربه کمی وي، هغه ته چې کوم بال پورون شینشا کم کړي دویم بال نو هغه داسې یو بال چې پتم نه لګېدل چې کوم طرف ته راغلو کوم طرف ته سوینګ وکړو څنګه وکړي.
بالکل اوس دې ترزو تاسو خبر وکړه چې د نیوزیلند زیاتره پخوانی لوبغاړي یا تکړه لوبغاړي د ملي لوبډلې چې کوم لوبغاړي دی هغه په انډیا پریمیر لیگ کې لوبیږي، نو که تاسو ګوري څه وخت کې حارس هغه د استرالیا په لیگ کې لوبېده نو بیا پرې له تنقید وشو، بیا که تاسو خیلی د پاکستان کرکټ بورډ سره هم لانجه راله نو ډېر مسلو سره مخ شو، نو څه ګوري چې مونږ خو به دا سوچ کوو چې دا یوازې په پاکستان کې افغانستان کې داسې کیږي چې لوبغاړي خپل د کم میچونه دي هغه سیریس ناخلي د وطن او د شخصي ګټو د پاره نور لیګونو ته ځي، خو نیوزیلند کې دا کار کېدل بیا دغه څه ګوري چې دا د ملي لوبډلې ته څومره د هغوی تاوان رسوي، کرکټ هغه چې کوم روح دی هغې ته څومره تاوان رسوي، سپورټس ته څومره تاوان رسوي، داسې لیګونو ته تلل خپل کم میچونه دي د وطن هغه پرېښودل.
بالکل ډیر زیات لیگونه کیږي دا واقع خو اوس مطلب دی هر ملک په یو لیگ مخې ته راوړی دی، مخکې به دا لیگ کرکټ صرف په انګلینډ کې کېدو، بیا مطلب دی چې کله آی پی ایل راغلو نو بیا هر ملک وغوښتل چې یاره زه یو خپل لیگ شروع کړم. د نیوزیلند کرکټ بورډ یو هغه مطلب داسې دی چې هغه داسې پابندي په لوبغاړو باندې لکه د هغوی په آئین کې داسې نشته دی، د پاکستان د افغانستان یا چې نور څومره ملکونه دي د هغوی لکه د انډیا خو حتی تر دې پورې نه چې انډیا لوبغاړي د خپل آی پی ایل نه بغیر په بل یو لیگ کې شرکت نشي کولای کاغه کونټي دا کاغه بیگ بیش ته کاغه هر یو لیک دی نو دا هر یو بورډ یو خپل رولز وي د خپل لوغاړو لپاره خو بیا په زنه زنه کسانو کې داسي چې هغه پیټریوټ وي د پیسو په ځای خپل وطن لوبي ته غور کوي په دې باندې په اخباراتو کې کاو ګوري وین ویلسن چې کوم کین ویلسن د نیوزیلند کپتان دی دا په اړه کې اوس نیگیټیو ډیر زیات مطلب د خبرونو مخه تر راځي چې را آی پی ایل دلته د پای پی ایل کې ګوره کرکټ خکېږي نه کرکټ په دورو کې خکېږي ټی 20 نو اوس مطلب دا چې پاغي باندې ډیر لوبغاړي دی نیوزیلند پاغي باندې تنقیدونه شروع دي په دنیا کې چې را د سریلانکن لوبغاړو مثالونه ورکوي د افغانستان د لوبغاړو مثالونه ورکوي چې ګوره هغه خپل وطن ته ترجیح ورکوي او خپل وطن کرکټ مضبوطولو لپاره مطلب پای په لیکس کې د افغانستان باندې جنگ زده مل خبره وکم چې لوبغاړو ته پلیس کې ډیره پیسې ورکوي بورډ دومره پیسې نه ورکوي خو هغه د لیکس پیسې پرېږدي هغه دومره په وطن مینه خلک دي او هغه راځي د تخپل د مل د افغانستان د سروړی لپاره د افغانستان د کرکټ د بهتري لپاره هغه ډیره ډالرې پرېږدي هغه ډیره پیسې پرېږدي خو پل چې کوم جنگ زده خلک دي هغه د مینه لپاره هغه کرکټ کوي نو زه ورته سلوټ کوم زه ورته شاباس کوم دا رنګ جذبه د نیوزیلند کلاړیان اولمپک کار دا په نور زینو کې پکار دا چې کوم دوی خپل کړی دا
سم اوریدونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري په ریډیو باندې اوري موږ سره سپورتس خبريال له اعزاز پر دې هغوی له اسلام آباد راغلي دي دوی سره نورې خبرې هم کو او بیا هم تاسو مې لګه شبکې زمنګ دغه خبرونه په ریډیو پای تر سی خو په فیسبوک او یوټیوب دوام لري اعزاز اوس دې تر ازو چې تیر ورځ د کتا سو میچ کتلې وی د ویسټ انډیز د خزینه کرکټ لوبډل هغه پاکستان ته راغلی دا پاکستان ته ماته ورکړ په کراچۍ کې میچم کتلې کنم دې کتلې او په غیړه څه نظر لري
بالکل د نډار په قیادت کې پاکستان ټیم ګراوند ته کوشه او هغه هم د سو مسلو سره ټریننګ سیشن د باران لوجې نه شوې د وسنديزم نو شوې د پاکستان هم نو شوې خو به هر حال هغه ډیره خلو و وکړه او پاکستان ته په 113 په یو سل ډیر لسونو ماته وکړو د بدمره پاکستانی چې کم د زنانو ټیم دی هغه 15 اور مخ کې ټوله اوټ شو مطلب 35.23 بال کې هغه ټیم اوټ شوې ده نو 113 رنز ډیر غټ مارجن دی پاکستان مطلب شکست خوړلې ده نه دا ډار پریس کانفرنس کې بیا دا غینه پس دا ویلې دي چې را اخیری لس اورونو کې زموږ لوغاړو خکر کړدګیونه کړنی بولینګ او غړنه فیلډینګ ته حتی چې هغه نه ډیر سیزن مشول او هغه دا خبره مګر لا چې کده 200 پوری محدود د ویسټ انډیز ټیم ساتلې وې نو موږ به مطلب دا میچ ګټلې وې خو دا هغه چې کوم میچ یوز او هغه اولنې سنچری والا او د کیریر د ټولو 140 سنځونی ډیر وکړل درې وکټې مګي واخستلې خه کارکړدګی په کې کړی دا خو د ویسټ انډیز او د پاکستان د ویمن په کرکټ کې به مومن سي موږ دا خبرو کو چې ډیر زیات فرق دی هغه د ډیر وخت نه په کرکټ باندې لګیا دي دا هغه چې کوم زنانه دا
هغه زما دا هغه فیلډینګ وکړه دا هغه چې کوم فیلډینګ کو نو کې دې شغه ز څوک نه دومره خدا سي کې دې چې څړو یو ټیم چې هغه به هم داسې فیلډینګ نه کوي چې څومره فیلډینګ هغه کو او تاسو وکړه چې څومره بونډرین یې هغه رامن کړلې کچونه څومره خه کچونه ونی ول زه حیرانم په خپل باندې بیټینګ به څوم د کلاس بیټینګ وکوي سنډیز نو بالکل ایاز اوس دې تر ازو په ځای کچه باندې دغه تا په خبر کې تاسو خپل خبر سره تعلق ساتي قبایلی سیمو کې په خبر پختونخوا کې په ځای کچه داسې نور کوم سپورتس لوبي روان دي کنه
بالکل وقتن په وقتن په ضلع خیبر کې په باجوړ کې زه به وایم چې سپورتس حوالے سره باجوړ او خیبر دا د دواړو داسې ضلع چې دلته سپورتس ډیر زیات کیږي ډیر ښه سپورتس کیږي الله دې وکړي چې د قبایلی سابقه قبایلی ضلع په نورو سیمو کې هم داسې لوبي وشي جمرور سپورتس کمپلیکس د لوبي یو ډیر غټ مرکز ګڼل شي پروژه کې ډیر زیات ښه ایونتونه دلته کې وشول نایټ ایونتونه وشول د فوټبال د والیبال د کرکټ ډیر غټ غټ لوبي وشوي همدارنګه لګیدای لوبغاړي ټریننګ کوي او زه به یو زیره ورکما خپل کتونکو ته په ضلع خیبر کې یو ښه جمنی ځین جوړیږي چې هغه به زموږ د را روان نسل لپاره د بسکټبال والیبال بیډمنټن چونکی هلته لوبغاړي ډېر وو پاکستان ټیم ته لوبغاړي ورکړي دي محمد وسیم د تباړي خیبر ضلع سره تعلق ته او هغه د پاکستان نمائندگی کړي د پسار کې په پاکستان له طرفه والیبال ډېر مخکې تللی دی نو جمنی ځین جوړیږي زه ډېر زیات خوشاله یم چې سهار وخت هلته ځم او هغه هلته کار وینم د لوبغاړو لپاره دا یو ډېر غټه خبره چې آلته یو خ جمنیزم جوړیږي په باجوړ کې دا ول نه جوړو اوس په جمرود کې جوړیږي نو دا ډیر ستاینه وړ خبره
سمه اوردونکو کتونکو لغه خبرونه په ریډیو باندې پای ته رسیدي. خو موږ په سپورتس باندې خبرې کوو. موږ سره د سپورتس خبريال ایاز رضا پریده هغوی له اسلام آباد ملمانه دي.
همدې سره زمونږ د ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیدي. خپل کوربه اسره لمومند او زمونږ پروډوسرانو پلوشا صحاق او میلاد نسیمی ته اجازه ورکړي. د الله په امان. خو وختونه
دا مشال ریډیو ده.